امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
په فرا کې وسلوالو څلور مسافر وژلي او نه نورې د ځانونو سره وړي دي. اسرائیل وایي د هغو فلسطینیانو کورونه ورانوي چې د تشدد په وروستیو پیښو کې لاس درلود. او په امریکا کې یو ډاکټر چې په سیریلون کې په ایبولا اخته شوی و مړ شوی دی. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ورځ مو په خوښۍ پیل کړې وي، دا د پیل کوو د امریکا غږ آشنا رادیو په لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خپرونې. په روانې خپرونې کې به د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو پیښو او چارو په اړه د تازه خبرونو او رپورټونو ترڅنګ د امریکا غږ سرمقاله هم واورې. خو ته هر څه د مخه بشپړ خبرونه زه اشوق الله رحیمزوی او روخان نورزی وایو.
وسلوالو د فراه په ولایت کې څلور کسان وژلي او نه نورې د ځان سره وړي دي. عیني شاهدانو امریکا غږ ته وویل چې پرون سهار وختي سلګونو طالبانو د فراه د ښار په 30 کیلومتره کې یو 303 بس تلاشي کړ. شکمن کسان یې ترې کښته کړل، څلور یې ووژل او نه نورې له ځانو سره یوړل. د فراه د ولایت چارواکو وویل چې دا کار طالبانو کړی دی. چارواکي دا هم وایي چې د برمته سو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. بل پلو ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې طالبانو د فراه ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ په یو شمېر پوستو باندې بریدونه کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دغه حکومتي ځواکونو دغه بریدونه په شا تمبولي دي. خو د حکومتي چارواکو د خبرې کومې مستقیم منبع نه دي تایید کړي. د لارې مسافرینو پرون امریکا غږ ته وویل چې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړو له امله د قندهار هرات لاره تړلې وه.
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې څلور مشکوک طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار امنیه قمندانۍ ویان سمونیار حضرت حسین مشرقیوال په قول دغه څلور تنه چې د هغه په قول د طالبانو سرګروپان وه په یو موټر کې سپاره وه چې الوتکې پرې برید وکړه. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغه برید په باره کې څه نه دي ویلي.
د عراق په مرکز بغداد کې پرون د موټر بم دوه چاودنو کې 12 کسان ووژل شول او لږ تر لږه 90 نور ټپیان شول. تر اوسه چا د دغو چاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. خو د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو د یکشنبې په ورځ د یو شمېر بریدونو چې پکښې د بغداد د هوایي ډګر د باندې په یو پوستې باندې برید هم شامل وو مسؤلیت په غاړه واخیستی. په بغداد کې نږدې هره ورځ چاودنې کیږي. دغه چاودنې زیاتره په شیعه میشتو سیمو کې کیږي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو اوریا. فرانسه وایي یو فرانسوی د اسلامي دولت د ډلې د هغو وسلوالو په ډله کې و چې په خپرې شوې ویډیو کې د یو امریکایي د سر د غوڅولو اعلان کوه. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر وایي چې دغه فرانسوی 22 کلن ماکسیم هوچارد دی. دغه فرانسوي چارواکي وایي چې ماکسیم یو کال مخکې سوریه ته تللی و. فرانسوي چارواکي غواړي دا هم معلومه کړي چې په ویډیو کې د 1400 وسلوالو په ډله کې کوم بل فرانسوی شته او که نه. په خپرې شوې ویډیو کې ښودل کېږي چې یو وسلوال د امریکایي تبه عبدالرحمن کاسک سر په لاس کې دی او د سوریې د 13 نورو عسکرو سرونه غوڅوي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې ویلي دي چې د جولای د میاشتې نه تر اوسه پورې په سوریې کې د اسلامي دولت ډلې 1400 کسان اعدام کړي دي. امریکایي تبه عبدالرحمن کاسک 13 میاشتې مخکې برمته شوی و. هغه سوریې ته د بشري مرستو د رسولو لپاره تللی و.
اسرائیل وایي چې په لویدیځه ترانګه کې به د یو شمېر فلسطینیانو کورونه ویجاړ کړي. اسرائیل ویلي دي چې د دغو فلسطینیانو کورونه د دې لپاره ورانوي چې په اسرائیلیانو باندې په وروستیو بریدونو کې لاس درلودی. د اسرائیلو پوځ پرون اعلان وکړ چې په ختیځ بیت المقدس کې یو شمېر فلسطیني کورنیو ته د 48 ساعتونو مهلت ورکړی دی چې د فیصلې په خلاف باندې اپیل وکړي. د اسرائیلو پوځ وویل چې که چیرې فلسطینیان د دغې فیصلې په خلاف باندې اپیل ونه کړي او یا هم اپیل یې ونه منل سي نو کورونه به یې سمدستي خراب سي. د اسرائیلو پوځ نه دی ویلي چې څو فلسطیني کورنیو ته خبر ورکړی دی چې کورونه به یې خرابوي. خو اسرائیلي چارواکو ویلي دي چې د هغو فلسطینیانو کورونه خرابوي چې په دې وروستیو وختونو کې په بیت المقدس کې خونړۍ بریدونه کړي دي. د اسرائیلو سرازم بنیامین نتنیاهو د رواني سوي میاش په پیل کې امر وکړ چې د هغو فلسطینیانو کورونه باید وران سي چې د الاقصی د مسجد په اړه د مسلمانانو او یهودیانو ترمنځ د اختلافاتو په سر د تشدد نه کار اخیستی دی. په عین وخت کې اروپایي اتحادیې په دې باندې غور پیل کړی دی چې په اشغال سوي ختیځ بیت المقدس او د لویدیځې ترانګې په نورو سیمو کې د اسرائیلو لخوا د کورونو د جوړولو په عکس العمل کې په اسرائیلو باندې اقتصادي بندیزونه ولګوي او که نه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون وویل چې په اوکراین کې د روسیې د طرفدار بلتون غوښتونکو د یو شمیر نورو مشرانو نومونه هم باید د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شي، خو داسې نه معلومیږي چې دا بندیزونه دې په روسیې څه تاثیر وکړي. بل پلو د اوکراین څخه رپوټونه وایي چې د دونیتسک په شاوخوا کې د حکومتي ځواکونو او بلتون غوښتونکو ترمنځ نښتې شوې دي. د اوکراین چارواکو وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دونیتسک په شاوخوا کې 10 عسکر وژل شوي دي. د دونیتسک د ښار چارواکو وویل چې په تیرو 2 ورځو کې په دغه ښار کې د ډزو له امله یو ملکي کس وژل شوی او 8 نور ټپیان شوي دي.
هغه ډاکټر چې په سیریلیون کې ایبولا نیولې وو او امریکا ته د داوی لپاره راوستل سوی وو مړ سوی دی. د نبراسکا هغه روغتون چې ډاکټر مارتین سالا درملنه پکښې کېدله ویلي دي چې د دغه ډاکټر ناروغي په خطرناکه مرحله کې وه او دغه علت دی چې هغه مړ سو. دا په ایبولا اخته دریم کس وو چې د نبراسکا په روغتون کې درملنه کېده. تر اوسه پورې په امریکا کې د ایبولا دوه ناروغان مړه سوي دي. سوین مانی د مړه سوي ډاکټر د کورنۍ د غړو او نورو دوستانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې د ایبولا په ناروغۍ د اخته کسانو په تلفاتو کې یو لږ ډیروالی راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې تر اوسه پورې د ایبولا د ناروغۍ د 14,000 نه ډېرې پیښې ثبت سوي دي چې پکښې تر 15,000 نه ډېر کسان مړه سوي دي. دا سازمان ویلی دی چې په سیریلیون کې د ایبولا د ناروغۍ په پیښو کې یو لږ زیاتوالی راغلی دی. دا سازمان ویلی دی چې تیر اونۍ په سیریلیون کې 421 کسان په ایبولا اخته سوي دي. د شنبې په ورځ لایبیریا چې ایبولا تر نورو هیوادونو ډیره ځپلې ده اعلان وکړ چې هدف یې ټاکلی دی چې د دسمبر تر 15 نیټې یعنې تر کریسمس تر ورځې پورې په دغه هیواد کې د ایبولا نوې پیښې ثبت نه سي.
د هانګ کانګ پولیس پلان لري چې په روانې اونۍ کې مظاهره چیان د هغو سیمو نه وباسي چې د سپتمبر د میاشتې د اخر ورځو راهیسې هغوی نیولې دي. چارواکي وایي دوی به خپل کار د هانګ کانګ د مرکزي سیمې نه پیل او بیا به د دغه ښار نورې سیمې هم پاکې کړي. د مظاهره چیانو په خلاف د اقدام وروسته تر دې کېږي چې د هانګ کانګ د چینایي پوهنتون لخوا یوې نوې سروې وښودله چې نتیجه وایي د مظاهرو په اړه د هانګ کانګ د خلکو نظر تغییر خوړلی او خلک اوس غواړي چې مظاهرې دې ختم شي.
د امریکا د میزوري د ایالت والي د فرګوسن په ښارګوټي کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د میزوري د ایالت والي جی نیکسن د اعلان د دې لپاره کړی دی چې محکمه به ډېر ژر دغه پولیس پاړه خپل پریکړه اعلان کړي چې یو تور پوسی تنکی ځواني وشتلی وو. د میزوري والی د امریکا د ملي ګارد څخه غوښتنه کړې ده چې د تشدد په صورت کې دي د ایالت او ښارګوټي د پولیسو سره مرسته وکړي. د میزوري د ایالت چارواکو د محکمې د پریکړې د اعلان د نیټې په اړه څه نه دي ویلي، خو دا خبره یې کړې ده چې فیصله به په رواني عیسوي میاشت کې اعلان سي.
وروستی خبر دا چې د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس امریکا ته سفر کوي. د پاپ فرانسیس دفتر ویلی دی چې د هغه د سفر هدف د فلادلفیا د ښار د کورنیو په اړه په یو کانفرنس کې برخه اخیستل دي. پاپ فرانسیس په تیرو 6 میاشتو کې چې هغه د پاپ په توګه ټاکل شوی دی، اروپا، آسیا، جنوبی امریکا او منځنی ختیځ ته سفرونه کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری خبرونه اوري او اوس هم د روان خبرونه لمړی مطلب. پرون د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو نوو منتخب شوو غړو د لوړې مراسم ترسره شول. په دې کې مهم خبر دا دی چې په بلخ ولایت کې په تیرو 13 کلونو کې په لومړي ځل د سرپرست ولی استاد عطا محمد نور پلویان د ولایتي شورا د مشرتابه په انتخاب کې ناکامه شوي دي. نور تفصیل د کابل نه د اکرام شنواری په دې رپورت کې واوري.
د افغانستان د سیمه ییز ارګانونو خپلواک اداروي چې په څلور دېرش ولایتونو کې دولتي شوراګانو استازو لوړې پورته کړي او هغوی خپل یو یو استازی مشران جرګې ته هم غوره کړی دی. د افغانستان د سیمه ییز ارګانونو د خپلواک ادارې ویان عبدالتواب غورزنګ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په ولس ولایتونو کې ولایتي شوراګانو استازو خپل اداري هیئت هم ټاکلی دی. غورزنګ ویل
یعنې د ولایتي شوراګانو رئیس، د ولایتي شورا منشي او د ولایتي شورا معاون ټاکل شوی دی. وروسته له دې چې دا پروسه مکمله شي، د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په دریو پړاوونو کې به د افغانستان ټولو ولایتي شوراګانو آزا کابل ته راوغوښتل شي او د پنځو ورځو لپاره به دوی ته د خپل نوي کار او وظیفې سره د بلدیدو په خاطر باندې یو د پوهاوي ورکشاپ ورکړل شي.
غورزنګ هیله وښوده چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون به په پاتې ولایتونو کې هم د روانې میاشتې تر وروستۍ ورځو دولتي شوراګانو دي اداري هیئت د غوره کولو لپاره ټاکلې ترسره کړي. د افغانستان ولایتي شوراګانو د استازو شمېر 455 تنو ته رسیږي چې ونوي ښځې دي. د کابل ولایت د استازو شمېر 30 تنو ته رسیږي چې بیا وروسته هرات، ننګرهار، بلخ ولایتونو کې دولتي شوراګانو د استازو شمېر د نورو ولایتونو په پرتله زیات دی. هغه ولایتونه چې د نفوسو شمېر کم دی، دولتي شوراګانو د غړو شمېر هم کم دی، خو د هیڅ ولایت دولتي شورا د غړو شمېر د 9 تنو نه کم نه دی. کابل ولایت کې دولتي شوراګانو د لوړې مراسم نن ترسره شول. د کابل ولایت والی عبدالجبار تقوا د لوړې مراسم ته په خپله وینا کې ویل چې هغوی چې ولایتي شورا ته لاره موندلې، خپل بریالیتوب د ځان لپاره عزت نه، بلکې د نورو لپاره خدمت وګڼي.
شورا ولایتي ما اگر میبینه
تقوا ویل زموږ ولایتي شورا که کومه کونډه ویني چې وښکي بهیږي او هغوی ورته ژر لاسرسی لري او ماته یې خبر نه راکوي، مسؤلیت یې د همدو په غاړه دی. ولی تقوا نو ټاکل شوو غړو ته د پوره همکارۍ وعده ورکړه. د افغانستان په اکثر ولایتونو کې ولایتي شوراګانو ته نوي ټاکل شوي غړي یا د سیمه ییزو چارواکو خپلوان او یا هم هغه کسان دي چې تېر ځلې هم په دغو شوراګانو کې د استازو په توګه کار کړی دی. خو د نورو ولایتونو په خلاف د بلخ په ولایت کې د ولایتي شوراګانو نوي غړي اکثر یې نوي کسان دي. د بلخ ولایت کې ولایتي شورا په ټاکنو کې هم د تمې په خلاف د لومړي ځل لپاره د بلخ د والی وساده تامابند نور پلویانو د دغه شورا د اداري هیئت په ټاکلو کې ماتې خوړلې ده او په ځای نوي سری میدان ته راوتی دي. قسم چې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداروي شو په ټولو ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو استازو لوړې پورته کړي، خو په کابل کې د ولایتي شوراګانو هغو کاندیدانو چې دغو شوراګانو ته لاره نه ده موندلې تېرې شپې را په دې خواهي درګ دیوي دروازې مخې ته خیمه هم واخلې ده. دا شمېر کاندیدان د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون او ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسیون باندې د درغلیو تورونه لګوي او د افغانستان د جمهوري رئیس نه غواړي چې دولتي شوراګانو په ټاکنو کې د درغلیو د پلټنې لپاره دي ځانګړې محکمه جوړه کړي. د مشرانو جرګې او پخواني سناتور رفیع الله ګل افغان وایي چې دوی د حکومت نه د عدالت د پلي کېدلو غوښتنه لري. رفیع الله ګل افغان ویل
کامن پر ناحق هیواد محکمه څوک پر حق زمنګ حق موږ ته راکول سی او د هغه عاملین باید محکمه سي.
دغه کاندیدانو ویل چې سره غي چې دوی غوښتنې ونه منل شي، دوی به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي. د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسیون بیا وایي چې کچیرې دا کاندیدان اسناد لري، دغه کمیسیون ته دی وړاندې کړي. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون وایي ناظر محسنی امریکا غږ ته ویل چې دا اعتراضونه سم نه دي. نظر بوسینی ویل زه فکر کوم دا اعتراضونه په کابل کې هیڅ مناسب نه دي. هغه څه چې په کابل کې ترسره شوي د اعتراض کوونکو او ګټونکو کاندیدانو د استازو په مخ کې رای بیا وشمیرل شوي. مسینی وایي چې دا شمېر کاندیدان که په خاص نه لري دغه کمیسیون ته دی وړاندې کړي، دوی به پرې غور وکړي. دا په افغانستان کې د ولایتي شوراګانو درېمه دوره ده. په افغانستان کې د نامنیو له امله نه یوازې د ولایتي شوراګانو ټاکنې په ټاکلي قانوني نیټه ترسره شوي نه دي، بلکې د ولسوالیو د شوراګانو لپاره ټاکنې تر اوسه یو ځل هم نه دي ترسره شوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي چې پاکستان ته د افغان ولسمشر په وروستي سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په خوالي کې زیاتې لاسته راوړنې درلودې. دغه چارواکي وایي چې افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د سمون او پراختیا لپاره تر راتلونکو 15 ورځو پورې به پاکستان د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ یو مسوده جوړه او افغان حکومت ته به یې وسپاري. پدې اړه ممتاز بهیر د کابل نه رپورت را لګلای.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستيال مزمل شینواری نن دوشنبه په کابل کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د عامل پلاوی رئیس عتیق الله نصرت سره یو ګډ خبری کانفرنس ته وویل چې له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان او پاکستان د سوداګرانو د ستونزو د لری کولو او سوداګریزو اړیکو ته د پراختیا ورکولو پر سر موافقه تر رسیدلې دي. ښاغلی شینواری وویل تر اوسه د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوه اړخیز سوداګریز تړون نشته او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ د سویلي آسیا د آزاد ساحې د سوداګرۍ تړون پر بنسټ ترسره کیږي. د ښاغلی شینواری پر وینا له پاکستان سره د یو ترجیحي سوداګریز تړون پر سر موافقه ته رسیدلی او د یوې نیمې میاشتې په ترڅ کې به د پاکستان لوری په دې اړه یو مسوده جوړه او له افغان لوري سره یې شریک کړي.
نو د دې لپاره باید موږ په یو دوه طرفه تجارتي ترجیحي موافقتنامې باندې بحث وکړو چې حکومت د پاکستان به موږ ته مسوده راولېږي په ظرف د یوې نیمې میاشت کې او د هغې نه وروسته موږ به په هغې باندې خپل نظر ورکړو.
په همدې توګه مزمل شینواری وایي افغان حکومت ژمنه کړې چې پاکستاني سوداګرو او پانګوالو ته د افغانستان په شمالي ولایتونو فاریاب او کندوز کې د پانګونې زمینه برابره کړي سو پاکستانی پانګوال او سوداګر منځنۍ آسیا ته لاره پیدا کړي.
رئیس جمهور خپل تجارتي فورم کې د پاکستان سرمایه‌ګزاران ته اعلان وکړ چې د فاریاب او د کندوز په منطقه کې به فری زونونه د دې لپاره جوړ شي چې پاکستانی صنعتکاران او پاکستانی سرمایه‌ګزاران راشي او هلته سرمایه‌ګزاري وکړي. د منځنۍ آسیا د لپاره تولیدات ولرو او د هغې تر شا چې نورو ملکونو ته هم
په همدې توګه ښاغلی شینواری د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپټا په نوم سوداګریز تړون ته په اشاره چې څلور کاله مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه تړون له دې مخکې دواړ خیز و او اوس د پاکستانی لوري سره خبرې روانې دي چې په دې تړون کې د تاجکستان هیواد هم شامل کړي. دا زموږ لپاره یو ښه چانس شو چې تاجکستان وغوښتل د دې هوکړه لیک برخه واوسي. دا دوه مثبتې اغېزې لري. لومړی دا چې ترانزیت زیاتېږي، د پاکستان او تاجکستان اړیکې زیاتېږي چې په ترڅ کې پاکستان افغانستان ته اړ کېږي. دویمه مسله دا ده چې یو لړ تعدیلونه به د اپتا په هوکړه لیک کې راوستل شي چې په دې څلورو کلونو کې نتیجه نه ورکړي. د ښاغلي شینواری پر وینا د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ د درې اړخیزو مذاکراتو لومړۍ غونډه به یوه میاشت وروسته په اسلام آباد کې جوړه شي. دغه راز ښاغلي شینواری وویل د دې موافقې له مخې به له دې وروسته د افغان سوداګرو لارۍ د پاکستان تر لاهور او واګه بندر پورې تللی شي. دغه راز نوموړي زیاته کړه د افغانستان سوداګرو د توکو د لیږد بیې به هم راکمې شي. په همدې حال کې افغان ولسمشر د سوداګرۍ وزارت له چارواکو څخه غوښتي چې پاکستان ته د هغه د سفر په ترڅ کې په ټولو هغو هوکړو او تړونونو کې د شویو پرمختګونو او عملي کېدو رپورټ چې له پاکستاني لوري سره د سوداګرۍ په برخه کې شوي دي د یوې میاشتې په ترڅ کې هغه ته وسپاري. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او سم پام وکړئ د خبرونو لنډیستا. وسوالو د فرا په ولایت کې څلور کسان وژل دي او نه نورې د ځانو سره وړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې پرون طالبانو د فرا ولایت د بالا بلوک د ولسوالۍ په شمیر پوستو باندې بریدونه کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دغه بریدونه حکومتي ځواکونو په شاتم به ولیدي. د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په ولسوالۍ کې پرون د بی پیلوټ الوتکې په برید کې څلور مشکوک طالبان وژل شوي دي. د عراق په مرکز بغداد کې پرون د موټر بم دوو چاودنو 12 کسان ووژل او لږ تر لږه 90 نورې ټپیان کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 FM 3.5 رښتینی او تازه خبرونه.
ترنو دونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ سهارنۍ نیم ساعته خبری خبرونه ته غوږیسته. پرون د نومبر 18 د محصلانو نړیواله ورځ وه. دا چې افغان محصلان د لوړو زده کړو په لارو کې کومې ستونزې او کومې بریاوې لري او دا چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو د تدریسي وضعیت د ښه کېدو لپاره کوم نوي ګامونه په پام کې لري، د آشنا رادیو همکاري بهرت صابر د هر څه د یوې محصلې او یوه چارواک سره په خبرو کې څېړلې دي او دا رپورټ یې پې برابر کړی.
افغان ځوانان په وروستیو کلونو کې د لوړو زده کړو په لار کې بریاوې او ستونزې په ګډه تجربه کړې دي، خو کله کله د دغو ستونزو تله درنه شي. مهریما عربزاده د کابل پوهنتون د ماسترۍ زده کړې اله ده. له هغې سره په خبرو کې مې وموندل چې د زده کړو په لار کې د افغانو جینکو ستونزې تر نارینه زیاتې دي. مهریما دغه ستونزې شمیري.
کورس های آمادگی کانکور اصلا وجود نداره. سهمیه که در ولایت های ناامن و محروم داده میشه خصوصا خانم ها را اونقدر کاور نمیکردن.
د کانکور د آمادگی کورسونه نشته. ناامن ولایتونو ته پشته سهمیه کې د جینکو برخه خورا کم ده او بل خوا جینکو ته کوم ځانګړي سهمیه هم نشته. هغه ولایتونه چې په خوانځو کې هم درسونه معیاري نه دي د کانکور آمادگی نه لري او تر ټولو وروسته هم د لیلیې ستونزه. مهریما ګیلمنه ده چې هغه ناسم او منفي دید چې په ټولنه کې د میرمنو او جینکو په اړوند شته هغه دید پوهنتونونو ته هم سرایت کړی. جینکو ته د دوهم جنس په سترګه کتل کیږي، هغوی د لفظي سپکاوي ښکار وي او د هغوی وړتیاو ته په کمه سترګه کتل کیږي. مهریما ده هم وایي چې په کابل پوهنتون کې په مدرن ټکنالوژۍ سنبال امکانات شته خو د کادرونو د نه بلدتیا له امله ترېنه ګټه نه اخیستل کیږي.
معیارهای تدریسي با وجودی که خیلی تغییرات آمده بود ولی به معیار اساسی خود عیار نکرده بود.
تدریسی معیارونه د ډیرو تغییراتو سره سره چې راغلي بیا هم له اساسي معیار سره توپیر لري. ډیری استادان مسلکي نه دي. 50% استادان نوی په کار ګمارل شوي خو دوی د هغه استادانو چپترونه تدریس کوي چې لږ تر لږه 1.5 کاله مخکې برابر شوي. که په تېرو 2 کالو سترګې پټې نه کړو نو د کابل پوهنتون د نړیوالو پوهنتونونو سره لږې اړیکې لري. د بورسونو په ورکړې کې عدالت نه تامینېږي. په یوه ودانۍ کې د 10 پوهنځو د زده کړیالانو درس ویل او په منظمه توګه یې د وخت نه تنظیمول او لسګونه نورې ستونزې چې مهریما یې د نورو محصلانو په استازیتوب را شمېري. خو مهریما په پوهنتونونو کې د بیان د ازادۍ شتون هم ستایي او وایي اوسني محصلان د پخوا په پرتله د بیان پراخه ازادي لري او په زغرده د ناخوالو په وړاندې د آواز اوچتولو فرصت هم. د لوړو زده کړو د وزارت ویاند عظیم نوربخش د ستونزو په اړوند د محصلانو دغه ادعاوې د رښتیا تر سرحده لرې ګڼي. عظیم نوربخش د لوړو زده کړو په لار کې د ستونزو شتون مني خو وایي دا ستونزې د 2001 کال تر کچې خورا کمې دي.
ما میپذیریم انتقاد و مشکلات وجود داره اما این مشکلات به او حدی نیست که ما در سال 2001 بودیم.
مو کی منو چی سنزشته خدا ستونز 2001 کال په پرتل کمی دی. مو د نړیوالو په هانتون سره 200 تفاهم لیکونه لرو. د محل د انجینری په هانځه د امریکا د تگزاس له په هانتون سره اړیکې لري. زموږ 15 تنه استادان هلته د ماستری زده کړې کوي. د ژورنالیزم په هانځه مو د امریکا د اوماهال په هانتون سره او د ساينس په هانځه مو د دهلی له په هانتون سره اړیکې لري.
خغله نوربخش په ناامن ولایتونو کې د نجونو لپاره د ځانګړو سهولتونو خبره هم کوي. د بورسیو په ورکړو کې هغوی ته د لومړیتوب ورکول او په بهر کې د زده کړو لپاره تسهیلات.
16 ولایت ما برنامه های آمادگی برشان گرفته شده. در طول امید 2 سال گذشته امیال 300 نفر از ولایت ناامن.
په شپږو سهولتونو کې د نجونو لپاره د کانکور آمادگی کورسونه شته. په ناامن ولایتونو کې هم 300 نجونو یو کال د کانکور لپاره د آمادگی درسونه لولي او وروسته تر هغه ازموینه چمتو کیږي. موږ له نجونو سره په کانکور کې د شل نمرو مرسته کوو او دا مهال 15 نجونې په بنگلاديش کې درس لولي او د بورسونو په ورکړه کې 1.5 سلنه برخه د نجونو لپاره ده.
عظیم نوربخش په پوهنتونونو کې د غیر مسلکي استادانو شتون هم ردوي او وایي هر کال یو شمېر استادان په بهر کې د خپلو مسلکي زده کړو له پای ته رسېدو وروسته هیواد ته راګرځي او دا په خپله په پوهنتونونو کې د زده کړو د معیاریتوب لوی دلیل ګرځي.
تنها آمد 250 استاد ما در سال گذشته بوده که تحصیلات عالی خود به کشورهای مختلف جهان.
یواز تیر کال 250 استادان په بهر کې د ماستری او دکترا په کچه خپل لوړ زده کړې سر ته رسولې دي او بیرته هیواد راستنه شوې دي. 15 اویاتن ځوان استادان له آلمانه بیرته راوګرځیدل. په هنتون کې د معلوماتي ټکنالوژي مرکزونه شته. 12 استادان استونیا ته د لوړ زده کړو لپاره ولېږل شول.
د لوړ زده کړو د وزارت ویاند هم وایي چې تیر کال 50 نوي تدریسي نصابونه جوړ شول چې د مهال په پوهنتونونو کې د زده کړو اساس ګرځېدلې دي. نن سبا د افغانستان په پوهنتونونو کې 310 تنه محصلان په زده کړو بوخت دي چې د 10,000 تنه استادانو لخوا تدریس کیږي. د لوړ زده کړو د وزارت په وینا 15% دغه استادانو د ماسترۍ او دکتورا تر کچې زده کړې کړې دي. 15,000 تنه محصلان له هېواده بهر زده کړې کوي او 16,000 تنه په لیلیو کې ژوند کوي. په هیواد کې د خصوصي لوړو زده کړو 3 نوي مؤسسي او پوهنتونونه فعال دي. روان کال به 400,000 تنه هغه زده کوونکي هم د کانکور ازموینه تیره کړي چې سږ کال ښوونځونه فارغېږي. بهرت صابر، آشنا رادیو، کابل.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یوه سرمقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د هغه رپورت په باره کې په ژوره توګه اندېښمنه ده چې وایي د سوری چارواکو نامتو ناراضي لوی حسین بندي کړی دی. ګومان کېږي چې ښاغلی حسین غوښتل چې خپله کورنۍ په هسپانیا کې وویني، نو د نومبر په 12مه نیټه د سوریې لبنان د سرحد سره نږدې ونیول شو. ښاغلی حسین له پخوانه د اسد په کورنۍ باندې انتقاد کوي چې څلوېښت کاله یې په سوریې باندې حکومت کړی دی. د اوسنی مشر پلار حافظ الاسد په دوره کې ښاغلی حسین اووه کاله بند تیر کړی و. د په 2018 کال کې وروسته له هغې چې د حکومت په خلاف د رای په ښار کې د سوله ییزې مظاهرې سره خواخوږي څرګنده کړه، چارواکو یو ځل بیا بندي کړ. د سوریې د جمهور رئیس نه په ځواب کې د بشار الاسد قواوو په ده باندې سخت حمله وکړه چې په دې سره تاوتریخوالي زور واخیسته. د دغه تاوتریخوالي په نتیجه کې تقریبا 200,000 سوریان ووژل شولو او په میلیونو نور بېکوره شولو. لوی حسین د سوریې د دولت د جوړونې د تحریک مؤسس دی او د بشار الاسد په ځای د ائتلافي حکومت د جوړېدو طرفدار دی. راپورټونه وایي قاضي په ده باندې تور ولګاوه چې ملي احساسات او ملي وضع کمزوري کوي. د ښاغلي حسین بندي کېدل چې د اسد د کورنۍ په څیر د اولوي د فریقې غړی دی، د سوریې د رژیم هغه کیسې بې اهمیته کوي چې وایي ټول مخالفین یې ترورستان دي او اکثر یې سنی افراطیان دي. د ده بندي کېدل ښایي چې هر څوک چې د اسد د رژیم د عام قتل مخالفت کوي، بې له دې چې مذهب یا قومیت یې په نظر کې ونیول شي، د سوریې د رژیم یو له بدنامو زندانونو نه ځای دی. حکومت په لسګونو زره سوریان بندیان کړي دي چې په دې کې ډاکټران، خبریالان، ماشومان، د بشري حقوقو مدافعین او ډېرې شکنجه شوي جنسي تاوتریخوالي او د لوږې سره مخامخ کیږي. امریکا د سوریې په جنجال کې شامل خواونه غواړي چې ټول هغه کسان چې بېل محاکمې نه بندیان شوي او سیاسي بندیان دي خوشي کړي. امریکا په خاصه توګه د بشار الاسد له رژیم نه غواړي چې سمدستي لوی حسین او په زرګونو نور چې د سوریې په بدغونو مرکزونو کې بندیان دي خوشي کړي. امریکا د اسد له رژیم نه هم غواړي چې بېل کوم خنډ نه دي سمدستي بین المللي څارونکو ته اجازه ورکړي چې د توقیف د ټولو مرکزونو څارنه وکړي. د اسد رژیم د سوریې خلک د داسې کړاوونو سره مخامخ کړي دي چې د ویلو نه دي. امریکا د سیاسي حل لپاره کار ته دوام ورکوي چې د سوریې د خلکو کړاو لرې کړي او بې له اسد نه د داسې حکومت اساس کېږدي چې د سوریې د خلکو ارادې او هیلو ته ځواب ورکوونکی وي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک لارې سرمخاله ترلاسه کړئ، د امریکا غک د انګریزي څنګه به پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غک آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
او درنوردونکو په همدی سره د امریکا غږ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته خبری خپرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زمونږ ملتیا وکړله. خو د آشنا رادیو خپرونې لا هم ادامه لري. څو شېبې وروسته د درې څنګ همکاران هم د اوس په سټوډیو کې دي، دوی به هم نیم ساعت ستاسو خدمت کې اوسي. خو د درې څنګ د خپرونې په پای ته رسیدو سره به بیا هم موږ د تازه خبرونو او رپورټونو سره ستاسو خدمت کې حاضر شو. خو باید وایم درنوردونکو چې د آشنا رادیو ټولې خپرونې په فیسبوک او همدارنګ زموږ په ویب پاڼې باندې کتلی شئ. د فیسبوک پته ده facebook.com/voa پښتو. او همدارنګه هغه اوریدونکو چې انټرنیټ ته لاسرسی لري، کولی شئ چې زموږ خپرونې په ویب سایټ کې هم وګورئ. پته ده www.voanews.com/pashto. تر بیا مو په لویه لاس پرم د خدای په امان.